په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان رسول لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره وکتل. سیمې ته د خلیل زاد د سفر او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړې نه تعقیبوي، د دواړو هیوادونو د چارو له یوه تحلیلګر سره مرکه کړي.
زه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه چې پاکستان پالیسي د اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي، کوم څوک چې دغه پالیسي جوړوي هغه ډېر قوي قدرت په پاکستان کې.
د جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه ویل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ لا خپل اصلي مینو بې ځای شوې دي.
ټول خلک د همدی وجنه بې ځای شوې دي چې کورونه یې سنگرونه جوړ شوې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به وویل چې د ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپل لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د غراز د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو شو او ځانو د لټه خبرونه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبرونه چمتو کړی.
د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د سولې او اوربند لپاره لراغلي فرصت څخه استفاده وکړي. د غور والی وایي چې په شهرک ولسوالۍ کې د ملي اردو نه سرتیری او تر دیر لوسو زیات طالبان وژل شوي. د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتل شوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان باید د سولې او اوربند لپاره تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. محمد نیف پتمر نن په هرات کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګڼ هیوادونه په افغانستان کې پر لویو پروژو پانګونې او بیارغونې تلیوالې دي، خو ناامني خپله لویه ستونزه ګڼي.
در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بست.
طالبان دی د سولې اوربند او د خبرو لاري د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د تاریخی فرصت له لاس نه ورکوي. طالبان باید افغانستان له سولې او امنیت محروم نکړي. دوی د افغانستان له مهمو ملي پروژو نه به برخي کوي. د غټول هیوادونو له موږ سره د خبرو پر محل خپل تر ټولو غټه ستونزه د امنیت موضوع ګڼي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په هرات کې لخپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د هرات تورغونډي د ریل پټلۍ پروژې د چارو د ګړندې کېدو غوښتنه وکړه. دغه پټلۍ چې 124 کیلومتره ده د هرات له کشکې کوهنه، کشکې رباط سنگي، ګلدران، انجیل او گذرې ولسوالیو تیریږي. د هرات تر هوایي ډګره دوام کوي. په افغانستان کې د دې پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې 15 کاله مخکې پیل شوې وې. د غور والی وی په شهرک ولسوالۍ کې د ملي اردو نه سرتیری او تر دیر لسو ډیر وسلول طالبان وژل سوي دي. عبدالظاهر فایزاده وی وسلول طالبانو پر شهرک ولسوالۍ ډله ییز برید کړی و چې ونتوانېدل دغه ولسوالۍ ونیسي.
طالب با تمام تلاشی که داشت نتونست ولسوالی
طالبان له ټولو هڅو سره ونتوانېدل چې شهرک ولسوالی ونیسي. دا زموږ د امنیتي ځواکونو لوړ مورالی او خبرتیا ښیي. لومړني معلومات ښیي چې د طالبانو له دیارلسو تر 28 پورې کسان وژل شوي چې و مړی د جګړې په میدان کې هم پاتې شوي وو.
والی وی پر شهرک ولسوالی تر موټر بم چاودنې وروسته د ملي اردو شپږ نور سرتیری لا درک دي. د شغلی فیزاده په خبره موټر بم حمله د امنیه قومندانۍ د دویم سمت د پخوانی امیر حیات الله عادل د پوځي موټر په واسطه سوي ده. حیات الله عادل تمه د مخکې له طالبانو سره یو ځای سوي وو. وسلول طالبانو په دې اړه رسمن څرګندونی نه دي کړی. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالی پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله مرګ جوړه اړولې ده. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ وایان عادل شاه عادل وی په پیښه کې چې نن ماپښین سوي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پوځیان وژل سوي او د ملکیانو په ګډون تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د بلخ ولسوال محمد یونس تانکزی رسنوی ته ویلي چې پلسګونو کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. محلي سرچینو ویلي چې د بلخ ولسوالۍ امنیه قومندان ضیاءالحق طوفان هم ټپي سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او د لسګونو دولتي کارکوونکو د وژلو ادعا کړې ده. د بدغیس والی وی پاپ کمری ولسوالی کې طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قماندان لخپل دوه ملګر سره وجل سوی دی. حسام الدین شمس ازادي رادیو تو ویل پېښه تیر شپه سوی ده.
دشمنان مردم افغانستان و گروه طالبان
د افغانستان د خلکو دښمنانو او د طالبانو ډلې یو پراخه ډلیزه حمله وکړه. له بعد مرکز موږ یو محلي قماندان بسم الله خان دای زنګی هلته په یو پوځي اډه کې شهید شوی.
د بدغیس والی وی په پیښه کې وسلولو طالبانو ته هم مرګ جوړه اوښته خو د شمیر په ډاګه نه کړ. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي محمد نادر سیدی ویلي چې د قیصر امنیه قمندان سیف الرحمن دهزاد له دیارلسو نورو پوځیانو سره تېره شپه له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د پکتیا والی وی نن پر یو سره چا ډول موټر په چودنې کې څلور ملکیان وجل سوي دي. محمد علیم فدایی رسنوی تو ویل چې د مرکز ګردیز په ابراهیم خیلو سیمه کې وجل سوي کسان دیوی کورنۍ غړي دي.
کلی ته واده ته روان ول دي. بے رحمه تورستانو په ماین برابر سوي دي چې په نتیجه کې دوه خزي یو دولس کلن ماشوم او یو ډریور شهیدان شوي دي.
ولی ویلی چې د پیښه عاملان به مجازات وي. د دې پیښې مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. بلخو د ننګرهار امنیه قمانداني وایي د یوې ښځې او د هغې د دوو لوڼو د وژل کېدو په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. دغه درې ښځې تېره شپه په مرکز جلال آباد کې په مرموز ډول وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویان فرید خان نن رسنوی ته وویل
په دغه قضیه کې موږ هم دوه تنه نیولې دي چې یو پکې زنانه ده او یو بل سره هم سره نیول شوی چې یو تښتېدلی دی. زمونږ د ننګرهار امنیه قمانداني د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په دې باندې هڅې شروع کړي ترڅو دا کس ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. چارواکو د پیښې علت کورنۍ ستونزه بللې ده. د عراق پوځوي د هغې هوایي اډې پر فضا دوی بی پیلوټ الوتکې ویشتل سوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. یوه میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بی پیلوټ الوتکې حمله کړې وه. د عراق پوځ په ویلامه کې وویل د سی رام په نوم د امریکا د پوځ دفاعي سیستم تېره شپه پر ځایي وخت 12:30 بجې د عین الاسد پوځي اډې پر فضا د دغو بی پیلوټ الوتکو د ویشتلو لپاره فعال سو. د می میاشتې پرتمه هم دغه هوایي اډه د یوې بی پیلوټه څارونکې الوتکې لخوا ویشتل سوې وه چې ځاني زیانې نو اړولی. د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکې په واسطه حمله کړې ده. دا خبره د حوثي یاغیانو یو ویان نن په ټویټر کې کړې ده او ادعا یې کړې چې حمله بریالۍ وه. خو د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف وایي د دې الوتکې مخه نیولې او ویشتلې ده. تر دې څو ساعته مخکې د یمن چارواکو ویلي و چې د دولت تر ولکې لاندې مارب ښار کې د حوثي یاغیانو لخوا په ویشتل سوي بالستیک توغندي لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. توغندي د مارب ښار په روزه سیمه کې د تیلو یو ټانک په نښه کړی و. د یمن د اطلاعاتو وزیر مامر الاریانی ویلي چې په دې حمله کې مړه او ټپیان ملکیان دي. او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیځ بالکان هیوادونو ته د دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل سي. اروپایي اتحادیه له مونټینګرو او سربیا سره د پیوستون په اړه په خبرو بوخته ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي.
خبرنامو له ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولې ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد بیا کابل ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمه خلیل زاد ورسره مل پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې چې د جون له څلورمې پیل کړی کابل د وهي او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ای چارواکي هم پکې شامل دي په کابل کې د افغانستان د دولت له چارواکو یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د پلاوی ډار څرګند کړی چې متحدي ایالات د یو خپلواک بې پرې ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان چې د تیرو دولسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي د ساتلو ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس سره په کتنه کې هم زلمی خلیل زاده او مل پلاوی ویل چې هغه وخت را رسیدل چې دوړ لوري تاوتریخوالی کم او د سولې جدي او پایلې لرونکې خبرې پیل کړي. نور به له کابل له خپل خبري علاوه ورو
جمهور ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او مشهدي او امریکایي پلاوی له سفر خبر ورکوي چې کابل ته رسیدل دي. ارګوای دی پلاوی نن له جمهور رئیس غنی او افغان چارواکو سره هم کتلی. جمهور ریاست په یو خبر کې خبر باندې کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي او دفاعي، بشري او اقتصادي همکاریو په دوام بحث کړل دی. خبر پاړه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو بین الوزارتي پلاوی له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر کلنې مرستې ته په اشاره له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي قواوو او د بشر حقوقو په برخه کې د امریکا حکومت پیغام هم جمهور رئیس ته سپارلی دی. در خبر پاڼه کې لیکل شوي جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې د پلاوی ویلي متحده ایالات له یو خپلواک، بې پرې، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي څو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې وټاکل شي. افغان ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د پلاوی سره کتلي دي. ملي مصالحې عالي شورا وایي په لیدنه کې زلمی خلیل زاد ویلي د خپل مل پلاوی سره د دې سفر په اوږدو کې غواړي لګیا لا بیلو افغان چارواکو همدا ډول مدني ټولنو له استازو سره وګوري. هغه ویلي کابل ته په دې موخه راغلی دی څو د امریکا او افغانستان ترمنځ د نوي فصل او نویو اړیکو په باره کې خبرې کړي. خلیل زاد له قوله متحده ایالات په افغانستان کې ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمنه ده او همدا ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې په مرسته دوام ورکړي. خیر ذات په دې لیدنه کې عبدالله عبدالله ته دا هم ویلي چې هیواد د افغانستان له ټولې په بشپړ ډول ملاتړ کوي او همدا ډول باید دواړه لوري یو نتیجه لرونکو مذاکراتو ته دوام ورکړي چې له مخې یې باید تاوتریخوالی راکم شي. حقوا د خلیل ذات سره په کتنه کې عبدالله ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سولې ته ژمن دی او جګړه حل لار نه ده. هغه دا هم ویلي دي چې خلک د بېمانا جګړې قرباني دي او هیڅ لوری باید دا ډول غلط محاسبه ونه کړي چې د جګړې له لارې روان ستونزه حلېدلی شي. خلیل زاد کابل ته داسې مهال سفر کوي چې هلته په دوحا کې بیا د سولې مذاکرات د پایل لپاره هم حتی روان شوي دي. د دې هڅو په دوام باندې د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ریبرلاین افغانستان لمره چې پلاوی او طالب پلاوی سره کتلې دي. په دې کتنو کې د سولې روانې پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړه باندې خبرې شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی له پلاوی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د سولې خبرې په دې پړاو کې باید په هغو مهمو مسایلو باندې خبرې وشي چې له مخې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی شي او هغه داسې هوکړه ترلاسه شي چې له مخې ټول افغانان په هغه باندې رضا وي. د طالبانو له تاسو سره هم په همدغه ټکو باندې بحث شوی دی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ملګرو ملتونو اساس سره په خبرو کې ژمنه ښودلې چې د سولې هر ډول مذاکرات ته چمتو دي. دا په داسې حال کې چې بیا په دوحا کې د سولې د نوي پړاو د پیل په اړه له هیلو سره دا بهیل نه دی پیل شوی او د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت دا هم وایي چې تمه ده سبا دوی مرکزي پلاوی پاتې غړي هم دوحې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې سولې روانو هڅو او په دې هڅو کې د پاکستان د رول په موضوع کې تم کې ګوډه پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې ویلي چې حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنی حکومتونو تعقیب کړي بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي. سمی یوسف زئی چې د افغانستان او پاکستان حالات له نږدې څاري وایي د افغانستان او هند په وړاندې د پاکستان ستراتیژي د پاکستان ملکی حکومتونه نه بلکې نورې ځواکمنې ادارې جوړوي. له ښاغلي یوسف زئی سره مې مخکې مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د عمران خان دغه څرګندونه د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد په ستراتیژیک کې بدلون نه ښکاره او که هغه یوازې تبلیغاتي بڼه لري؟
یقینا د افغانستان مسایل یو خطرناک حد ته رسیږي. په پاکستان کې ځینې زیرکې کړۍ یا ځینې سیاسیون هغه دا فکر کوي چې د افغانستان په مسایلو کې له حد نه زیاته مداخله پاکستان ته مشکلات زیږولی شي. خو زما په خیال د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه په خوا دا خبره کړې وه چې موږ دپاره د طالبانو استعمارت بیا په افغاني شکل باندې د منلو وړ نه ده یا د طالبانو حکومت موږ ته د قابل قبول نه ده. عمران خان اوس دا خبره کوي چې هغه پخوانی د ستراتیژیک هم چې کومه خبره ده هغه پالیسی ده هغه نور نه فالو کوو یا نور پسې ګرځو. زه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان پالیسی د اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي. کوم څوک چې دغه پالیسی جوړوي هغه ډیر قوي قدرت په پاکستان کې او دغه ډول د افرادو حتی د صدر اعظم نظر چې د افغانستان په اړه شاید د پاکستان قوي استبلیشمنت یا د پاکستان هغه قوي پوځي ادارو سره په ټکر کې هم وي، خو بیا هم فکر نه کوم چې هغه دې عملي شي، ځکه چې تر دې وړاندې د نواز شریف حکومت او د زرداری حکومت هم کوشش وکړلو چې کله په دې پوه شو چې د افغانستان په اړه باندې زموږ پالیسي نقصانات لري، خو کله چې د جوړولو کوشش وکړو د دوی هغه واک او اختیار محدود شو. نو زه فکر کوم چې دا د صدر اعظم بیان یا د حتی د پوځ د بشر بیان په یو شخصي کټګري کې راتللی شي، خو فکر نه کوم چې دا د پاکستان حکومت پالیسی وي.
کراشو دې ته چې د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په تیرې بیا د بهرنیو چارو وزارت هم عکس العمل نه دی څرګند کړی، آیا د افغانستان حکومت یا افغان چارواکي د پاکستان د ملکي حکومتونو د مشرانو څرګندونې جدي نه بولي؟ یعنی دوی دې ته کتر رسیدلی چې پالیسی نور کسان جوړوي؟
یقینا تر دې وړاندې چې کله د زرداری د پاکستان د خلکو د ګوند یو مشر د پاکستان رئیس جمهور و، هغه واضح الفاظو کې کرزی صاحب ته وویل چې د کومو ادارو په اړه چې تاسو موږ ته شکایتونه کوئ موږ د هغو په وړاندې بې وس یو. نو مطلب دا ده چې موږ تاسو سره همدردي لرو او ستاسو درد ته هم راته معلوم ده. د پاکستان سیاسي ګوندونه چې په حکومت کې راشي هغوی پوهیږي چې مشکل چیرته ده، خو متاسفانه د افغانستان په اړه د هند په اړه د پاکستان پالیسي هغه مقتدره قوتونه جوړوي چې هغه د 1950 یا 60 کلونو نه چې کومه پالیسي جوړه کړې ده په هغه باندې روان دي، او متاسفانه هغه پالیسي داسې ده چې یا به دوی په افغانستان کې مداخلت کوي یا به داسې یو حکومت دوی دپاره قابل قبول وي لکه طالبان حکومت. نو زه فکر نه کوم چې افغان حکومت هم د دوی دا خبرې جدي واخلي، ځکه چې تر دې وړاندې چې کله د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان ته راغلی و له ولسمشر سره تودې خبرې وشوې او د هغه نه وروسته هغه دا خبره وکړه چې طالبان حکومت دوی دپاره قابل قبول نه ده، وروسته چې بیا وکتل شو دغه خبرې چې د کړې وي د دغه خبرو تسلسل او دغه په یو پالیسي چوکاټ کې اړولو ته بیا د پاکستان له طرفه جواب یا ریسپانس ډېر سوکا یا سلو یا بخي قربانی خاموشي اختیار کړی شو. نو د دې عمل او افغان حکومت ډېر محتاط عمل عمل کوي او فکر کوي چې د اشخاصو نظرونه تر څو چې د هغه پالیسی سازو ادارو چې د افغانستان پالیسی جوړوي چې مطلب یې فوج او استخبارات دي هغوی سره ورته نظر ونه لدی تر هغه پورې دغه خبري او دغه بیانونه ډېر د اهمیت وړ نه دي.
یوسف زای صاحب، کراشو د سولې موضوع ته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په سفر راوتلی و اوس په کابل کې دی او دغه یو شمیر نورو د سیمې هیوادونو ته به هم لاړ شي چې پاکستان احتمالا پکې شامل دی. اسلام آباد د افغانستان د سول پروسې هڅې اوس په سیمه ییزه کچه روانې دي چې یو اجماع رامنځته شي. پاکستان هم په دې برخه کې یو د مهم لوبغاړي په توګه ورته کتل کیږي. څه فکر کوئ چې آیا دغه د خلیلزاد هڅې او د پاکستان هغه سیاست چې تاسو مخکې وویل په داخل کې ځینې کړي غواړي وزارت کنټرول او نوزی او لدغه فرصت څخه دوی ګټه پورته کړي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟
زما په خیال پاکستان د لپاره اوس یو مشکل حالت ده. هغوی نه غواړي چې نړیوال ټولنې سره په دې اساس وخت په ټکر کې واقع شي، له امریکا سره خوابدې شي. خو کابل طرف ته وګورو د افغانستان د حکومت او د نړیوال ټولنې دوه عمده شرایط دي. هغه یو دا دی چې په اوله کې خو تاسو طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته راولي چې د حکومت برخه شي، یو سیاسي پروسې برخه شي، او یقینا چې طالبان دغه نه اوسه پورې مسلسل ډول انکار کوي. یوی دا فکر کوي چې دا جګړه مونږه له نظامی بروی سره پای ته رسولې شو، او بل دا چې دوی د طالبانو خلاف اقدامات وکړي، او اوس د پاکستان حکومت په دې باور ده چې طالبان ډیر قوي شوي دي، او که دوی د افغان طالبانو پر خلاف د پاکستان په ځمکه کې اقدامات کوي یا د پاکستان د ځمکې وباسي، چې دوی په افغانستان کې ډیر واک اختیار لري، د افغانستان ډیرې سیمې په واک لري، د افغانستان سره د پاکستان 1300 کیلومتره سرحد کې به شاید 50 کیلومتره سرحد هم د افغان حکومت سره په کنټرول کې نه وي، زیاتره هغه سیمې طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې نه ډاریږي که په مقابل کې طالبان د دوی په خلاف ودرېږي، ټي ټي پی سره لاس یو کی یا د بلوچو علیحدګي غوښتونکو سره لاسونه یو ځای کی، نو بیا پاکستان ته سردار جوړېدلی شي. نو فکر کوم چې پاکستان د لپاره مشکل حالات دي، او داسې نه بریږي چې دوی د طالبانو پر خلاف په داسې اساس وخت کې چې طالبان په افغانستان کې ډېر وسیع او عریض ځمکې په لاس کې لري او نظامي لحاظ هم قوي دي، د هغوی خلاف اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې خلیجزاد او امریکا او د سیمې اجماع چې موږ خبره کوو د ډېر وخت نه دا خبره کېږي، خو عملا د دې کومه نتیجه موږ نه ده لیدلې او نه هم د سولې خبرې کوم یو جدي پړاو ته داخلي شوي دي. البته دواړه طرفونه په قطر کې پراته دي، طالبان له دې خاطره د قطر خبرې دروازه نه بندوي چې بیا قطر دفتر اهمیت یا دفتر ور باندې بند نشي. افغان حکومت هم د دې لپاره خپل هیات کې نه ولیده چې څوک ورته ګوته ونه نیسي چې تاسو د مذاکراتو له محله یا میزه فرار وکړو. خو عملا چې موږ ګورو د سولې خبرې کوم مثبت اړخته نه ځي او دواړه طرفونه د جنگ خبره کوي، دواړه طرفونه د جنگي تیاریانو باندې مصروف دي.
د افغانستان او پاکستان د چارو سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زایو کول شي چې دا مرکه بیا هم واوري د ازادي رادیو په وی پړه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او اوس مهال د ولایت په بیلابیلو نسبتا امن سیمو کې ژوند کوي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو د کندوز ولایت شورا یو شمېر غړي وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې او اند بازار تر څنډو پورې ورسولې ده. تفصیل په دې راپور کې
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې سپې ګواخ درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بي ځای شو خلګو د ژوند فضا را تنګ کړې ده. 15 کلن رابیا ل خپل 15 ماشومان سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بي ځای شوې ده. هغه وایي چې مېړې مزدوري پیسې له هواده بهر تللای او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلن چینی خال د امام صاحب د افروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکټه شوې ده.
وژې او تژې یم او در په دره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ور باندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسیږي یو څه را سره مرسته وکړئ چې وژې او تژې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نشي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورون نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توپونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف حبیبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ایزې ادارې له لوري له بې ځایه شو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوسمهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغ شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوې دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنۍ مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځای شو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغه ولسوالۍ عمومي لارې د تګ راتک پر مخ تړل شوی او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتک کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپله لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. ټاکل شوی چې په ایران کې د ولسمشری انتخابات د روان جون میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د ایران پر دولتي تلویزیون د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ مناظره درې ساعته دوام وکړ. د جون په 13 نیټه به په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسی. دا انتخابات داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي بحران په اړه اندېښنې سته. د ایران اقتصادي وضعیت وروسته له هغه خراب سو چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د ایران محافظه کار شورای نگهبان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره لشپږو سو کسانو څخه اووه کاندیدان تایید کړي چې 15 سخت محافظه کار او دوی اصلاح غوښتونکي دي. 15 سخت محافظه کار کاندیدانو د ولسمشر حسن روحانی پر اتکلنه دوره انتقاد وکړ او د مرکزی بانک له رئیس عبدالناصر همتی څخه وغوښتل چې د اقتصادي بحران مسؤلیت دی ومني. همتی له لبیدیت سره د ترنګل سویو اړیکو پړه پر محافظه کارانو واچوله او وی ویل چې د ایران اقتصادي وضعیت له همدې کبله خراب سو. د همدارز د محافظه کارو کاندیدانو پر اقتصادي طرحو هم انتقاد وکړ او وی ویل چې د مستقیمو مالی مرستو ژمنی د عملی کېدو وړ نه دي. د محافظه کار قضایی قوې مشر ابراهیم رئیسی چې د 2015 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې 83% رای ګټلې وې له اصلاح غوښتونکو سره مخامخ مخالفت ونه کړ او پر اقتصادي تمرکز وساته. رئیسی د کاندیدانو هغه خبرې رد کړې چې وایي د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد خراب سو. د ویل دا داس خبره ده لکه یو ګول کیپر چې ولس ګول ووهي او بیا ووایي چې پرته له ما به د ګولونو شمیر ډیر شوای. د شورای نگهبان هغه پریکړه چې منځلاري کاندیدان یې تایید نکړل رئیس ته لار پرانیسته چې مهم کاندید وګڼل سي. حسن روحانی چې نسبی منځلاري دی او حکومت یې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقه په خبرو کې ګډون کړی وو، دوه واره د څلور کلونو لپاره د ولسمشری دوره تر سره کړي او یو ځل بیا نسې کاندید کیدی. روحانی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقه مهم طرح دی. د دې موافقه د بیا عملی کولو په خاطر خبرې د روان کال په اپریل میاشت کې په ویانا کې پیل شوې.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد لخوا نه اند تیر درې کالونو راځي مونږ ننګرهار د کوهن ریاست سره د خپل زما د فون کو څخه پتکار کوم. د بیا لته نه هنه وی کال عمل ثور او جوزا ماچا د ننګرهار د دوی ټول سوالې نه درې له سوالې ته لراشي وی دي چې هغه درې شي ول سوالې یو نمونه ته دی لړږي د سوت لالپورا او غنیخېل لکه یو کال راځي چې تقریبا چې بودیجم په سمون تر ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو مرشاد کیږي او نه کیږي. د دولت نه مغوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي. د درې ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره مرشاد اجرا کړو او پاتې نولس ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. دوهم موږ سره ریاست مقام ولایت مقام همدغسې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي، مکتوبونه لرو، دوی ویل چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو او تاسو موږ سره رسمي ښوونکي چونکې تاسو درې کاله څلور کاله تجربه لرئ پوه چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه همدغسې وزارت مقام نه ګډونګه را رایسې تر یاسه جمهوري رسېدلي دي. هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمیني فرمان صادر کړي. یادغه ورځونه چې دوی یو مطلوب سره هماهنګي وکړي چې دا خون کې موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو. یو سلام په احترام
موږ دا د بلمرغاد ولسوالۍ خوشحال خوب د وشکالۍ خدمت کوي. اوس موږ مالدارۍ ټول په هغه کې د موږ د حکومت په غوړ کې هم همکاري مرسته وکړي. موږ ټول د وشکالۍ د سختي او سپېڅلې سره مخامخ یو. سلام
د جبل ولایت سمي زنګور ده.
نعم خواهش است بعد دلت مکتب چیوسی مشته دلت مکتب نیست مشته زابل دوالت سخت ایلش داشتی و خواهد پرداخته این دلت مکتب نوزد پاره نیست بعد مکتب چیوسی دکتر دست آشیاری دخ مکتب نیست.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې دوه خبرونې مهیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید د سولې او اوربند لپاره تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. محمد انیف اتمر نن په هرات کې یو خبری کانفرنس ته دا خبره وکړه. د غور ولی وایي په شهرک ولسوالۍ کې د ملي اردو نه سرتیری او تر دیارلسو ډیر وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بلخ ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ موټر بم حملې مرګ ژوبله اړولې. د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې دوه پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د بادغیس ولی وایي په اب کمري ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قومندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل سوی دی. د پکتیا ولی وایي نن پر یوه سراچه ډوله موټر په چاودنه کې څلور ملکیان چې واده ته روان وو وژل سوي دي. د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوې بی پیلوټ الوتکې ویشتل سوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بی پیلوټ الوتکې حمله کړې وه. د یمن حوثي اغنو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکې په واسطه حمله کړې ده. تر دې څو ساعته مخکې د حوثي اغنو د توغندي په یوه حمله کې ولس کسان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي وو. توغندۍ د معرب ښار پر وزه سیمه کې د تیلو پر یوه ټانک لګېدلی وو. د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساتسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیځ بالکان هیوادونو ته دې له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل سي.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د تیکواندو فدراسیون د تیکواندو په اسیایي سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې د ګډون لپاره د شمتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي تر راتلونکو لسو ورځو پورې په لبنان کې پیلېږي. د ښاغلي سکندری په خبره دمګړی افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره شمتوالی نیسي. د نوموړي په وینا په دغه سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې خزینه او نارینه لوبغاړي او دغه شان د پارا تیکواندو لوبغاړي هم ګډون کوي. د تیکواندو آسیایي سیالي له هر دو کلونو وروسته تر سره کیږي چې د افغان چارواکو په وینا له دې وړاندې پکې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې درلودې. په بامیان ولایت کې د بدمنتوم سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالۍ چې 500 خزینه او نارینه لوبغاړو پکې ګډون کړی وو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د بامیان ولایت د ورزش او بدني روزنې امنیت لخوا جوړې شوې وي. په دغه سیالیو کې په درې کټګوریو کې ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. په لوبو کې د ښځینو په برخه کې حمیدی علی زاده لومړی، مارینا منوری دویم او ارزو صدری دریم مقامونه خپل کړل. او د نارینو په برخه کې سلیمان آریا، واسق دانش او محمد رضا احمدی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. او په بهرنوي خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د کرکټ غوره لیگ شل اوریزي سیالي چې د کورونا لامل ځنډول سوي وي د دریم ځل لپاره یو ځل بیا وځنډول شوی. د پاکستان سوپر لیگ له لوري د خبرې سوي اعلانې له مخې ټاکل سوي و چې دغه سیالي د جون په لومړۍ نیټه پیل شي، خو بیا د جون 15 ته وځنډول شوی. او تازه یو ځل بیا نیټه ورکړل سوي چې د سیالي به د جون په 9 پیل شي.
انصاف پلټکی یو چې هغه پسې ورشه بول وی هغه پسې ورشه مده کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت
کو مسؤلین سوای
کو چې ازری په ویګر کو ازر کې ان شاء الله موږ ځل کو نه پتي ورکړي.
دا زادي را
رادیو درنو اوریدونکو زمون سلامونه ومنه. دا ده د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به اوري چې د لغمان ولایت د علیشنګ له ولسوالۍ نه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د جنګونو له امله دوی له خپلو سیمو بې ځای شوي، اوس نه ډوډۍ لري، نه اوبه لري او نه د ژوند نور سهولتونه. دوی له حکومت غواړي چې له دوی سره د غذایي موادو او داسې نورو مرسته وکړي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د راستنولو د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
نن خیال احمد دیالي زخیره څنګه پراتې نوره ډېره ګرمي ده چې ازه پراتې تاسو خبر خره دلته نه څوک کې د اوبو مشکل شته، تشلابونه مشکل شته، د ماشومان چل وهي، مریضان شته، د راته وره ډېر په مشکل سره دي، څوک کومک نه کوي، را سره
میدان
ارمل تان درکی دغه جن ټول ما در پاتې یو از کزه تزان وای ما خو هم خنه دا اوسن جنگ روان ده لشن نم پراته دي ګورنا اوس چې لنن جنگ روان ده لنجا کی تختن کولای شي دا دې درو خبره نه ده چې موږ تاسو درو وای په منځخه کې اوس چې لنن جنگ روان ده کورونا مرانسوی دي او موږ ورورا خالی د سر صادرونه راخیشته دي سیاست رو ته موږ هم د خدمت لري نور څه شنه څه موږ اعلان دی اواز کوی ما شو ما تبا غوندو یا ورته
دغه ستونزه مو د لغمان ولایت لوالی یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
مونږ ورور عریضې کړي، مونږ ته څوک نه دي راغلي، نه څوک ماجرې نه ریاست والا څوک نه دي راغلي، هغه خچکان ته راځي مالک کومک کوي چې هغې واسطې والی مونږ واسطه نه لرو، نو څوک پېژنو؟ مونږ ته پېښې څوک پوښتنه هم نه کوي، څوک کې څوک نه یې.
څو ورځې کېږي چې دلته بې ځای شوی؟
تقریبا دغه لسمه یوولسمه ورځ درله پراتې دي، خلک اوس هم را روان دي، اوس جنګونه دي.
انصاری سره شریکه کړی ده. انصاری صاحب، ستونزه به مو اوریدلی وي، په دې سره کې ستاسو نظر غواړو.
په لغمان ولایت کې د جګړې او د نامې له کبله شاوخوا 2015 کورنۍ بې ځایه شوې چې په بیلابیلو او مختلفو محلاتو کې دوی ژوند کوي، او کډوالو چارو وزارت په دغه برخه کې تر اوسه توانېدلې دي چې 1500 کورنۍ ته کومکونه ورسوي، او پس له سروې نه دغه کومکونه انتقال شوي دي چې دا پروسه اوس هم جریان لري. د شفافیت په هکله باید ووایم چې په هر ولایت کې کمیټه د حالت اضطرار ده چې خپل والي صاحب د ولایت هم مسؤلیت لري په دغه برخه کې، او مختلف ادارات شریک ده، او موږ هم کوشش کوو خپل توانمندي په اساس هغه کورنۍ ته چې اړتیا لري او نیازمند ده باید کومکونه انتقال کړو. او کم کورنۍ چې پاتې کېږي زموږ هماهنګي مرستندوی موسسه سره هم ده چې هغوی دلته خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په تېر کلونو کې موږ شاهد یو چې مرستندوی موسسات موږ سره ډېر همکاري کړې دي، او اوس هم تاکید مو دا دی چې ځکه موږ بېځایه شوي هېوادوال په اکثریت ولایاتو کې لرو، دوی مستحق هم ده او تقاضا هم لري. یوازې د افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د افغانستان یو اداره ده، د افغانستان د حکومت یو اداره ده، نشي کولای چې ټول بې ځایه شویو ته کومکونه ورسوي. لهذا زموږ اړتیا ده، زموږ ضرورت ده، او زموږ نیاز ده چې باید مرستندوی موسسات هم موږ سره په څنګه کې ودرېږي او په دغه برخه کې مرسته زموږ تلاش دا دی چې باید کومکونه چې موږ انتقالوو باید د شفافیت په پام کې ونیول شي، یعنی د شفاف په توګه باید هغه کورنۍ ته ورسېږي چې هغوی زیانمن شوي دي. او په دغه برخه کې موږ یو اقدام کړی دی چې موږ نور هیچ چاته د نمایندي په حیث، د ملک د قاضي په حیث یا د وکیل د ګذر په حیث موږ کومکونه دغه کسانو ته نه ورکوو. مستحق کورنۍ هغه کورنۍ دی چې نوې بېځایه شوي دي، هغوی متضرر ده، ابتدا سروې ترسره کېږي او بیا وروسته مشخص کېږي چې دغه کورنۍ اړتیا لري، موږ ورته کومک ورکوو. ځکه مستقیما یعنی موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه
درانه اوریدونکو وام اوریدل چې د لغمان له ولایت نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د جنگونو له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي، اوس نه ډوډۍ لري، نه اوبه لري او نه د ژوند نورې اسانتیاوې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د راستنولو د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. هغه وویل چې ټول بې ځای شوي په پلان کې دي او کله چې د دوی سروې بشپړه شوه هر ډول مرستې به ور ورسېږي. درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 اووه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اووه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلام. تر هر څه مخکې تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند غوښتنه کوم او په همدې هیله ستاسو د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه پیلوو چې ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی. خوښوم چې تاسو د خوا د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې موږ ته ګڼ شمېر پیغامونه را رسیږي او لکه څرنګه چې همیشه مو دا خبره کړې ده، کوشش کوو چې تاسو ټولو دوستانو پیغامونه په نوبت سره خبره کړو. کله کله د دغه پیغامونو شمیر زیات وي چې د یو پروګرام د حوصلې څخه وتلی وي، نو تاسو تشویش مه کوئ. ستاسو پیغامونه هرومرو په راتلونکي خبرونو کې د خبرېدلو چانس ترلاسه کوي په شرط دي چې کوم تخنیکي ستونزه یا نورې نیمګړتیاوې ونه لري. نو راځي چې د تل په شان لومړی د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه واورو.
نوم خیل الرحمن دعوت د هلمند سره دا پیغام شریک کوم چې زکه مونږ یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی. دا هر مسلمان بوري یا په اړه مانو نو زموږ سره د جات پیدا مخه د شمیرو اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس او بله شمیره ده رحمان بابا وکلی.
السلام علیکم، زه روحید زیراکم د هلمند ولایت څخه ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. د هلمند ولایت د نادالی د شاول په سیمه کې زموږ ملګرو یو ماشوم موندلی دی چې دغه ماشوم تقریبا اته کاله عمر لري چې دغه ماشوم سور رنګ لري، رنګ یې سور رقم لري، نسو ورته ویلی. نو دغه ماشوم چې خپل د پلان نوم عبدالحادي معرفي کوي، نو دا ماشوم موږ سره راسره دی چې زموږ ملګرو په ندالي کې موندلی دی، خو اوس فعلا موږ سره د مرکز د شکرګیا د ښار کې وجود لري. نو هر مسلمان ورور کولی شي چې د اړیکې پر دغه شمېرې زما سره تماس ونیسي. تماس شمېره ده 0 اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش 0 اووه 0 اووه 2 2 9 3 3 0. مننه کوم په دې هیله چې نور پیغام نشر شي تر څو دغه ماشوم زیات تر زیاته خپل کورنۍ ته په لاس ورکړو. سو هجرا مرکز ورکړه په درنښت د ازادي راډیو. کلام نه نه کې چلی در سره وصل ابراهیمان ایدرې د هلمند ولایت مرکز د شګرګا څخه سره دغه پیغام شریکوم. ما چې یو تن ماشوم نوم یې ادریس دی، د پلانو مې عبدالغفار دی، د هلمند ولایت مرکز د شګرګا کې موږ موندلی دی. دا
کوچنی ماشوم چې تورې جامې بدن دي او ویښتان یې هم کوچنی دي. دوی وایي چې زما د پلار نوم غفار دی د ده په وینا. نو دا کوچنی ماشوم چې جامې ډېر زړې اغوستي دي او په پښه باندې چمپل د کندارۍ چوټې موږ ورته وایي چې دغه په پښه دي. نو دغه ماشوم که د هر ورور مسلمان دی کولی شي چې زما سره په دغه شمېرې ګډون وکړي. سلامونه نیکی هیله اکثر بلان دی ما
کابل نه لغل تا د ګلزری پسیمه کې یو ماشوم ده او منګ پیدا کړی دی او دا لهجه کې دا د هلمندۍ او کندهارۍ لهجه کوي. نو ماشوم امیولان نومېږي چې د پلار نوم یې صدیق دی او که دار چا د کورنۍ وي دغه سور دوه درې ورځې کېږي چې همدلته مخکې بدلې کې خو راغلی زمونږ سره دی. نو که دار چا ماشوم وي دار چا کوچنی وي مونږ همدغه ته یو نو دغه شمېرې ورته اعلانو په دغه را سره اړیکه ټینګه کړي او خپل ماشوم ته راځي. ماشوم خفه دی او په دې هله چې دا پیغام یې نه چې کورنۍ دا پیغام واوري او ټلیفونو کې ټلیفون شمېرې د 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سالور پینزش پادو ان ته پر فایو سالور پش پګری سالور پش پګو بل شماره اتصالات دا سالات شماره د صفر او سوادریت یا او سواوی پینزه ونه نه دی یو کی وای مسی پر او اته دری و یز نه نه نو پدی هله دا پیغام نه چرشی او دا کوشنه د خپل کورنۍ ترلاسه کی ازادي رنه ډیر مانه دا پیغام نه مانه شرکی خو یې پوهه
سلامونه اونې کې هلی روخان چې تا ته او څوک چې اوري زمونږ یو ملګری دی چې ماشومه جلال آباد کې پیدا کړی ده، هغې بل پیام خپور شو او څوک یې پیدا شوي نه دي. بیا هم هیله کوم دا ماشومه تنګه ده، زما پیام څوک اوري یا د دوی څوک خپلوان یا څوک یې پېژني نو دغه پیام ورته پرېږدم چې دا ماشومې پسې راشي. او دا ډېره زیاته تنګه ده فاطمه بیبي، او زما شمیری دغه دي نو په دې لاندې شمیرو مونږ سره اړیکه ونیسئ. شمیره زما دا ده 0 8 2 6 6 9 9 0. شمیره بیا وایم 0 8 2 2 6 6 9 9 0. روشان صاحب ستاسو نه ډېره مننه چې زمونږ پیغام خپروئ او د خلکو په خدمت کې یاست. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې. سلام عمل
گران اوریدونکو، دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې تاسو د ځینې پیدا شوو دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکوه. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپلو ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
زه سردار علی ماکه د مرکز لشکرګاه شهر نه. ما یو ملګری دی چې د اطلاعات زیدي نیمتلان میزي دغه درې میاشتې ورک شوی دی، نو اکړه چاره معلومات لري نو ما ته په دغه شمېرې زنګ وي 0 5 4 2 5 1 2 2. یو ځل بیا 0 5 4 2 5 1 2 2.
بلے السلام علیکم، ما بھی زبل ولایت سے مجھے ولی سلیق خائف نہیں ہو لگا میں ہوں ہمارا دارخان میجی تقریباً آپ کا لکی جی لکور رخنا درخت ہوئے گا پختہ دارخان زما جاوری یا دارخان نور ملگری زما جاوری یا دارخان پاتل نور مسلمان عمل مغفری نو مسلم یہ معلومات رہا کہ اوکر پرش مرے بھی ہمشت زنگ ہوئی سپر آویا دریسلوش دریدیر اتر ساشتش ترہ دل چلکونش میرے ایو دل بیا سپر آویا سلور در دری سو دری در اتو سو شپش پیتم ار مسلمان که در خان پتل معلومات لری نو در اسلامی هم در بیلی مبخی مرسو معلومات را کی او کتنشوش نره دی مرسو زنگ را و اخبر از ویزای ترلاسه کی در خان در محمد خان اکا زیره در کاسم اکا لپیره در شموزو و لسواله در جنگیز که دیوچیتون که در خوبی کنون.
سلام علیکم، زه همت یم ما د ماما زید د غسبینا کازې نه کیو نو می ورکسوی دی نو د تزیش کال عمر لري کان مسلمان ور ته د معلومات نو قدغه شنه دي زنګ د سپور وسو لور دوا کار جوا یو با دوا یو زل بیا سپور و سپور لور دوا کار جوا یو دوا دوا الا نن چې دا پیغام نه تسلا
بلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه زما یو ملګری د سبکلاپه نامه باندې نیمیزلی نیش تکلی دی د تقریبا میاشت کې له درک په کچیر دی زما ځ خپل خپل اوریا په اړه نور خلک معلومات ولري زما سره دی پر سپر وڅاو شپږ دی پنځاویا نه ته شمیره دی ګډونه سره وکي شمیره یو زړه دی دا نو سپر و سپر سپر دری کار و پنځه اته نه او سلام دغه تمام
السلام علیکم ز عزیز الله د ببرک ثانی نه عدالت یو ماشوم رخصه وایدا چې نوم یې عبد الله د عبدالخالق زول دا کچا ته پاتې نو مهرباني دی کی به دې سمرا دې موږ ته زنګو کی چې پر وسه واو یا اته سوالاس 29 22 وسلام
السلام علیکم زه هرون د نیهار ولایت نه درسره کیږم ما ته افغانستان دی دولت نه دا فایشتا چې د ورکو دوستانو لپاره دی او د سر کولا چا پیدا کول هم ته وړي کچاله ورکشي هم الوی سب کې نمونه چې دا سي هغه باندې تاسو مننه ورکړه السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ما ورور یار نظر څنګه مړی سره دی له د بلستان تر څنګه ماشین ولې دي څلور کال کې جوړ کړی مګنا کې مسته کار چې ما مطلب دی په یو لکه باندې نام لري دا مشوره به شي د ماته زنګو چې پر وای چې پر شپږ بنځه نه وی نو له څه څه ورشته دا مشوره به شي پر وای چې پر شپږ نو له څه ورشته بنځه نه وی السلام
السلام علیکم زه کوم خان خبر کوم چې پاکستان د جمهوریت نه زموږ یو ترور دی دا پنيټ کې ورکړی دی او بدخشان کې چالي دی دا حساب او کمزور د شنيستل کې دی او موږ کې ډېر سره کوم چې ډېر پرې شي کنه د پنځه کله چې دی کړه چې دا ورک د مور کې نه کارار د کاټ سره پته یې نه راځي دا چې وګور نمبر کې کزان کوی پر د سره پنيټ باندې یو سره یو نه وی یو تل یو شپږ نه وی چې پر د سره درې دې شپږ دی
وګاتہ نو سره حاضر تاسو نه یم حنوان السلام علیکم ما یو ملګری دی چې د بازار کاز دی امیر محمد نمیږي نو کار مسلمان وو پیدا کړی نو په دغه شمیره دی ماته زنګ وو ته پروا چې په تلور وا شپږ و یو و دوا سلام شمیره چې پروا ته وتل ویش واسو دویش
نڅو دوه چا وسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه رحیم الله محمدی د مرکز شوزان د وسلام وسلم از ما یو ګران ملګری دی چې احسان میزي او د خان احسان کاځي دی د کندهار په لای دی او څه چې بدک ځان شي نه د څو په جنګو کې کارم سمه وو د اخري دی دا شمنه دی ما سره علي کوم چې څه پر وای څه پر کولو بیا دوه شپږ و یو دوه دوه بیا د بیتش مره د بیا ومه چې پر وای چې پر څلور دوه شپږ وای نو په دوا
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د تر وصل محمد خود ترمنی له مرکز دا شهر مې اړیکې نیولې ده ما یو ملګری دی چې شکولا په نامه باندې دی اسلام لازی دی د مرکز مشکرګا شهر اوسیدونکو دی که هر مسلمان ورته دغه اړه معلومات له مخبانی له مخې دی ماته په دغه نمبر باندې زنګ وی زما سلام شمیره ده چې پر وای څلور نه څلور شپږ څلور درې درې څلور او بل دې شمیره ده چې پر وای صفر پنځه ری پنده چپر سلور پاش سلور یو دل بیا هم د سیس کرا و تاسو پر وای چپر پنده ری پنده چپر سلور پاش سلور
السلام علیکم زمر یو زنانه پرون ماپشن پر درې بجې باندې ورکه د سالو کاری سره وتلې ده دراغلې ده د ذاکر شریف وسیمته که هر چاله بلې وی ذاکر شریف جامع تجیرا ولی یا دې سالو کاری سره ولی نومی نازو ده او د پلار نومی اجی محمد دی او د کاگانو د دوا کاگانو مینه یو ده خال محمد دی د بل ده بخت محمد دی د میړه نوم شی چې نکیب دی او از چونیا چادریه پر سر ده زرغونه رقم خالی دی او ټلیفون شمیره باندې 0 8 3 6 2 2 8 9. والسلام.
ہلو السلام علیکم. جب محمد ابوت لکندار ولایت ڈنگلوس والی نہ پیغام دے تے پیش دما میں دو زمان دی ورکتی یو شما بول دی می جی شلو کالو دی یو سن لان می جی دی پنجو کالو دی ار مسلمان دور سے پتہ گاڑا بنی عمل بات دی یا چا سری یا چل دی برو رما تے پتہ گشمارا بنی زنگ دی سپرا بیا چلور دیس شپوک بیس چلور سوا در پینزوز شماره یه باره بیاد استوان چی پراویا چلور دیس شپوک بیس چلور سوا در پینزوز شما مون چی دادی شلو کالو دی جگ نره علاق دی لوی نشانی داغ دادی مخی غاشونه کاجه واجه دی انسان اللہ سی دادی پینزو کالو دی دای ومم یه اساسی لکور و تلی دی نه ندرک دی چی درکی نمالمی گیار مسلمان بگوش چی معلومات پی لری پا دغو شماریو دی زنگ را توی دی ما کور پا کاسم پلی بنگ رسمالی و خدای پامان. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غای ګول د فراد ولایت د بلابلک دوله سالی استاذ پاری کی کیم. موږ یو د امزوی تقریبا ادوار ونیم کار کی چې موږ د خنو در کسو دی د هلمند ولایت د برشته ول سالی دی د کنجاک د سینې د منیر په نامه دی شل کال عمر لري د سفټ سترګی دی نور د پاره چار مومن مسلمان او معلومات لري د خپل د مزه غاوري پدا کشمیر جن میں سرواری کا ون حصے پر وہ چھ پر آت دوار چلو دوار و دری یہ اشمیر اگر بیا تکرار ہوں سے پر و سے پر آت دوار چلو دوار و دری یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درنو اوریدونکو، په همدې ورستی پیغام سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ټلیفون وکړئ او د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د دغه پروګرام په پای کې تاسو ته اعلانوو. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. خدای پامان.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
درڅ خطلم درته می وانا قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وانا قتل وا مې بخا دین شم درته می ډیر وژړل وا مې باکا غږ دین شم درته می ډیر وژړل وا مې باکا بخا دزینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نسته دزینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نسته چې په خې دل ماده